السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. د دې خپرونې وړاندې کوونکی زه مشفق مومن. لومړی ستاسې پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستانی چارواکو او طالبانو ځینې خبری ادارو ویلي دي چې اسلام آباد ته په سفر د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د طالب استازو سره لیده کاته کړي دي، خو د امریکایي چارواکو لخوا د دغې خبرې کوم تایید نه دی شوی. په پاکستان کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد د غټو تاجرانو ترمنځ شوې غونډې په اړه باندې حکومت وایي چې داسې غونډې پخوا هم شوي دي، خو مخالفه سیاسي ډلې وایي چې په اقتصادي چارو کې د پوز مداخلت کوم صحیح ګام نه دی. او د خیبر پختونخوا په اسپیتالونو کې ډاکټرانو د حکومت لخوا د اسپیتالونو او ډاکټرانو په اړه لنجمن قانون خلاف نن په لسمه ورځ هم خپل هړتال جاری ساتلی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. ګرانو خدمات اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونې ته غوږیږئ. او دغه چې تاسو کوم لنډیز واورېده، د دې سره د یو شمېر نورو راپورونو په لړۍ کې لومړی زو اسلام آباد ته، چېرته چې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د طالبانو سره لیده کاته کړي دي. او دغه خبره د پاکستان سرکاري چارواکو او ځینې میډیا چې کومې ادارې دي هغوی کړي ده، خو د امریکا چارواکو لخوا د دغې خبرې کوم پخلی تر دې وخته نه دی شوی. د ډیوه رادیو خبریال ربیع پیر په دغې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشارۍ کې د پاکستان په سفر راغلی د طالبانو د سیاسي دفتر دولس غړیزه ډلې په اسلام آباد کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. بل پلو ته د افغانستان له اړخه راغلي بیانونو په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د طالبانو سره لیدنې په اړه افغان حکومت په اعتماد کې اخستی دي. خبری آژانس رایټرز په اسلام آباد کې خپل د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو او د امریکا استازی زلمی خلیلزاد ترمنځ شاوخوا د یو ساعت لیدنه سوي، خو دا هم ویل سوي دي چې دا نسی ویل کېدی چې ودرول سوي خبرو لړۍ بیرته پیل سوي ده. رایټرز د نوم نه ښودلو په شرط د پاکستان د یو مشر سرکاري چارواکي د خپلې دا هم ویلي چې پاکستان د سولي خبرو ته دوام ورکولو په اړه دواړه اړخونه کنه کولو کې ډیر اهم کردار لوبولی دي. ویل کېږي چې دغه لیدنه یو ځل بیا د اعتماد د بحالۍ لپاره سوي ده، خو دغه لیدنې پخلی نه خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، نه په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه او نه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړی دی. بل پلو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دغه خبرو تر اوسه پخلی نه دی کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به د طالبانو سره ویني. د چړونکو وینا ده چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو یو ځای اسلام آباد ته راتګ څرګندوي چې دواړه اړخونه خبرو ته رضا دي. خو دوی وایي چې د خبرو یو ځل د ودرېدو وروسته اوس حالات بدل دي او خبرو کې فرق راتلی سي. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک په دې اړه وایي،
حکومت چې د افغانستان اوس د الیکشن اوشلو دې نه پستا چې اوس ګور ریزلټ فائنل راشي څه شکل جوړیږي، هغه هم سره د مذاکراتو خواته لږ نور واضح مختګ پر مختګ، ځکه چې موږ ډېر څه ووایو خو اخر کې مسله د افغانانو ده. دوی به خپله کېني او لاره به وباسي چې څه لاره به وباسي،
پاکستان ته راتلونکي د طالبانو دغه ډلې تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ایسای مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید سره هم په ګډه لیدلی وو او تود هرکلی یې سوی وو. ذریعو او مطبوعاتو د ډلې د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدنې خبرې هم خپور کړې وې، خو وروسته د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړي استازي فردوس شیکاوان د یو ټویټ تلاري د طالبانو د وزیر اعظم سره د لیدنې خبرونه رد کړي وو. بل پلو ته افغان حکومت د پاکستان په سفر راغلي طالبانو ډلې ته ورکړی سوي تود هرکلی باندې اندېښنې څرګندې کړي وې او د افغانستان صدارتي ماړی ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو چې طالبان یوه تندروه ډله ده او دغه شان تود هرکلی د هیوادونو ترمنځ د سفارتي اصولو خلاف ورزي ده او دغه شان سفرونه د افغانستان سولې پروسې دپاره ګټور نسي کېدی. خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان څخه راغلي د بیانونو په عکس العمل کې شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د طالبانو ډلې اسلام آباد ته راتګ په اړه افغان حکومت په اعتماد کې اخیستی دی.
افغان حکومت کو اعتماد میں لیا تھا اور اگر انہوں نے بھی اپنا دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو انٹر افغان ڈائیلاگ ان کے بغیر کیسے ہوگا؟
سرگند دیوی چی امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د تیری میاشتی پا و منیٹا دا طالبان سرا دا خبر او درولو اعلان کھڑی و دا دغا اعلان ورستا دا خبر برتا بحالی دا حدسو پا لڑکی طالبان دا دیسا خبران دی دا چین ایران او دا روس هم سفر کھڑی دی. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
طالب استازو په اسلام آباد کې د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره د ناستې خبرونه کچرته رښتیا وي، ځکه چې امریکایي چارواکو د دقیق خبرې کوم تایید نه دی کړی. نو دا په افغانستان کې د صلح لپاره کم زیری کېدای شي په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې صدارتي ټاکنې شوي او د نتایجو انتظار دی. په دې باندې زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موجود دی، تفصیل دغې نه اخلو، نظر پرې دغې نه اخلو. پیر صاحب ستړي مشي
بخیر.
مننه پیر صاحب، د دغې غونډې په حق لبان ستاسې څېړنه څه وایي چې ګینې د امریکایي استازي کچرته د طالبانو سره خبرې اترې شوي، طالبانو د استازي سره نو استازو سره دغه په افغانستان کې د سولې د خبرو بیا شروع کېدو لړۍ ورته موږ ویلی شو کنه؟
بالکل، دا خو جی داسې و چې کله دا خبرې چې بندې شوې موږ ګورو صدر ټرمپ خو دا وایي چې میټینګ یې کینسل کو او ویل چې خبرې نه فلحال مونږ خبرې بندو، خو داسې یو هم دا ښکاره خبره نه وه کړې چې دا خبرې مکمل ختم شوې او نور به خبرې نه کیږي. په ستمبر اتم باندې مایک پومپیو فاکس ته چې کوم انټرویو ورکړې وه فاکس نیوز ته، هغه کې هم دا خبره کړې وه چې فلحال دا ودرېدلې دي. مقصد یې دا و دا اشاره غوندې ورکړه چې دا به بیا شروع کیږي، ولې چې په دې خبرو کې دوی ډېر انویسټمنټ کړی دی، ډېر میټینګونه یې کړي دي، نه پورې راؤنډونه وشول چې دوی به ملاوېدل. نو هغه داسې زر ختمول به ما نه دی خیال چې دواړو په ګټه وي یا دواړه دا غواړي چې ختم شي، ولې چې دا دوباره خبرو شروع کول به بیا سره ډیره ګرانه وي. او دلته امریکایي حکومت هم دا غواړي چې دوی که جنگ هم کوي نو سنا سور سره د امن پاره هم یو عمل چې شروع وي، نو هغه یو عمل دی. نو دا به خوده کې دا ده چې اوس ډېرې خبرې ښکاره شوې، دا پته ولګی دا طالبانو ته هم امریکا دا ورته کلیر کړه چې فرض کړه تاسو خبرې کوئ نو تاسو به سنجیده کیږئ او تاسو به تشدد ختموي، چې اوسه پورې دوی نو ختم کړي. دغه څه دوی به دا خبره به هم ورته کوي چې دوی که فرض کړه اختیا دا خبره په مختګ واړي نو بیا به دوی افغان حکومت سره هم کینی. بل طرف ته د افغان حکومت کوم وګورو نه الیکشن وشو، اوس به یو نوی صدر راځي، نو نوی صدر که هغه عبدالله عبدالله وي که اشرف غنی وي نو هغه سره به یو بل نوی مینډیټ وي او هغوی سره به د ولس هغه طاقت وي چې دوی به بیا ډیر په اعتماد سره کیناستی شي طالبانو سره او خبره به کولی شي. نو ما خیال دا دی چې دا چې کوم زلمی خلیلزاد و په اسلام آباد کې بیا طالبان راتګ، دا ملاقات به خامخا شوی وي که څومره هم دلته امریکا یا د امریکا حکومت د هغوی پخلی نه کوي، خو ښکاري داسې چې ملاقات شوی دی او دوی به کوشش دا وي چې دا کوم زړې دوی خبرې پرېښي وي هغوی څنګه شروع کړي بیا او چې کوم د عمل مات شوی و دا د سره بیا په ټریک باندې څنګه واچوي.
پیر صاحب، که څه هم د پاکستان د خارجه چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت په دې باندې موږ په اعتماد کې اخیستی دی، خو څېړنکار دا وایي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د یو منتخب حکومت په موجودګۍ کې بیا څنګه په یو داسې هیواد کې کیږي چې کوم هیواد باندې د وړاندې نه ګوتی پورته کیږي چې ګنې دی د افغانستان په اړی غړی کې تر ټولو زیات ذمہوار دي.
نو بالکل دا مسله خوشته او ما څنګه ویل چې افغان حکومت پرون چې کوم طالبان راغلی وو د اسلام آباد ته په غمن نیو کې کړی وي او پاکستان باندې ټینګار کړی او چې خپل خاوره داسې ترهګر لکه طالبان او نور ګروپونه شو دوی نه دی آزاد کړي. خو ورسره ورسره ما څنګه تاسو چې اوس افغان حکومت سره نوې مینډیټ براشي نوې صدر چې څوکم وي هغه سره به یو نوې عوامي مینډیټ والا طاقت وي ورسره نو هغه به نورم په ډاډه دا خبره ورسره کولی شي او په دې سره سره پاکستان نه چې کومه غوښتنه ده چې کومه امریکا ورنه کوي او افغان حکومت ورنه کوي اسپیشلی امریکا چې دلته عمران خان نیم کړي وو بار بار هغه دا ده چې دوی د طالبان نو دې ته مجبوره یا راضي کی چې دوی د ډزبندۍ اعلان وکړي او افغان حکومت سره کینی نو د پاکستان نه به هم دا غوښتنه زیاتیږي. عمران خان هم دا ویلیو دلته چې موږ به کوشش کوو چې سمونږ نه کیږي چې افغان حکومت سره نیخ په نیغه کینه او طالبان نو بهرحال پاکستان باندې فشار شته او پاکستان یو طرف ته خدا شو کول غواړي ظاهرول غواړي چې موږ هر یو شی انچارج لکه دوی په لاس کې دي دا ټول خو ورسره به په دې فشار هم زیاتیږي د امریکې طرف نه که موږ ګورو زلمی خلیزاد اسلام آباد ته تللی دی قطر ته نه دی تللی نو هغه هم دا مقصد دی چې اسلام آباد په لارې به که امن دی که بد امنی دا لار اسلام آباد ده نو په اسلام آباد باندې مو هم فشار زیاتیږي او دوی نه به دا غوښتنه بار بار نور هم زیاتیږي چې دوی د طالبان افغانستان حکومت سره کینوي او دوی دې ته مجبوره کړي چې ډزبندي اعلان وکړي او تشدد ختم کړي.
پیر صاحب تیره ورځ چې کله د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د طالبانو و په دره ورسېد نو هغې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر او دغه شانته کې خارجه وزیر د دې نورو چارواکو سره چې کوم هرکلی کېده په سوشل میډیا باندې چې هغې دغې ته بیا خپل ورونه ویل او یا دغسې قیسې د دې وړاندې پاکستان به عموماً که دا سفرې به کېدې هم خو داسې په ښکاره به هغه هرکلی دوی ته نه ویل کېده. بل خبره دا چې دوی ویل د طالبانو باندې د دوی اثر کم دی اوس هغه شان نه دی طالبان د پاکستان د اثر نه وتلي دي. دغه پرمختیاو ته چې ګوري نو لکه پاکستان کې اوس په ډاګه باندې لکه مطلب هغې ته دغه هرکلی ویل او بیا د دې خبرو پروا نه کول په دې سوشل میډیا په دې ډېر زیات غټ بحث شوی دی تاسو به کتلی وي دا څه معنی لري؟
جی دا خو داسې چل دی چې پاکستان اول نه پاکستان اثر هم و کله به ویل چې نشته کله ویل چې لږ دی کله ویل چې موږ اثر کم دی د نورو هیوادونو نه روس مثال به ورکولو خو ورسره پاکستان دا هم اوس غواړي چې دا په ډاګه کړي دنیا ته چې پاکستان چې افغانستان کې څه کیږي نو دا به پاکستان په لارې وي او پاکستان به انچارج وي نو دا شی پاکستان مخکې به پټه کولو اوس دنیا ته ښکاره کړه او اوس په دې پاکستان دا هم پوه دی چې افغانستان کې اوس چې کوم دی دا جنگ ختمېدو پاره چې کوم دی دا اخیری یو کوشش دی دلته امریکا هم وایي چې دا جنگ ختم شي او نور هیوادونه هم وایي تشدد ډېر وخت وشو د جنگ ډېر وخت وشو خو ورسره ما څنګه وویل چې دا پاکستان که په ډاډه راځي نو پاکستان نه به بیا غوښتنه هم زیاتیږي لکه څنګه تاسو وویل چې مخکې به دوی وایي چې موږ اثر شته یا کم دی اوس به دنیا ورته وایي چې تاسو اثر شته دا یعنې تاسو په خولې دوی اسلام آباد ته هم راغلل او تاسو چې څه ورته وایي هغوی مني نو ولې نه تاسو دا ورته ووایئ چې دوی دې تشدد ختم کړي د ډزبندۍ اعلان دې وکړي او افغان حکومت سره کینه وي نو که پاکستان څومره دا خپل تعلق ښکاره کوي دنیا ته نو هغه عمره به ده باندې ذمواری هم راځي او ذمواری به دا وي چې دوی نه به غوښتنه کیږي. ما څنګه اول وایي چې امریکا دلته هم عمران خان ته ویلي وو چې موږ دې ستاینه کوو چې تاسو د طالبانو د خبرو میز ته راوستل خو دا کافي نه دي اوس تاسو نیغ په نیغ افغان حکومت ته هم کینوئ. نو پاکستان رول ښکاره دی او دا دی چې پاکستان دا رول په څه طریقو چې په څومره وي دا رول ځان ته ګټلی دی او دا اوس دنیا ته ښکارول غواړي چې موږ چې هر څه کیږي دا موږ په لارې کیږي او خو دا دې ما څنګه وویل چې دې نه به پاکستان ته دا مسله خو به نه وي خو دا ذمواری به پرې راځي چې اوس د دې د امن پاره څه وکړي هغه څه دې وکړي چې کوم داسې څه ویلي دي څه وعدې کړي دي افغان حکومت سره او د امریکې سره چې موږ به هر څه کوو چې تشدد ختم کړو او طالبان او افغان حکومت یو ځل کینو نو دا خو غوښتنې به نه زیاتیږي او موږ به ګورو چې پاکستان بیا مخکې بیا څه کوي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې
ډېره مننه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈی وا.
د پاکستان مخالف سیاسی ګوندونو لخوا آرمی چیف او د یعنی د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د اقتصاد پر لړکی د کاروباریانو چې کومې خبرې اترې د نوموړي سره تیر او رسوي پاغي باندې سخت نیوکې کړې دي او مخالفه سیاسي ډلې وایي په کاردار چې دغه کاروباریان پارلیمان ته تللي وي په زیاده دي چې د پاکستان د پوز مشر سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوي او خپلې ګیلې ورته کوي. نو یو خدا را چې ګینه د دغه سره دوه مطلبونه اخیسته کیږي، یو دا چې د پارلیمان اختیار کم دی، بل خبره دا چې د موجوده حکومت پالیسۍ ناکام دي. دا د پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی سن اقبال او د پیپل ګوند مشر چې کم دی نو بلاول بټو زرداری هغې نن دا خبرې کړې دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور اړې خبریال اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا پاکستان کاروباری ټولنې د پوست سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ملاقات حکومت مخالف ګوندونو تنقید کړی دی او ویلي دي د ملاقات نه ښکاره شوې ده موجوده د پاکستان تحریک انصاف معاشي او اقتصادي تګلارې ناکامه شوې دي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې باید هر یو اداره خپل چوکاټ دننه کار وکړي او کچره نن کاروباری ټولنه د خپلو مسلو حل لپاره د پوز سر لخکر سره ملایويږي نو سبا به هر یو تن د خپلو مسلو لپاره به پوز هډکوارټر ته ځان رسوي. بلاول بٹو وی دا د پارلیمان کار دی چې د اولس مسله هوار کړی،
لیکن یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے. ہر کمیونٹی پارلیمنٹ کے بجائے پی ایم ہاؤس کے بجائے وہ جی ایچ کیو پہنچیں گے.
بلاول بٹو وی دا یو غلط مثال دی، سبب هر یو ټولنه د خپل مسلو حل لپاره پارلیمان پرځ جی ایچ کیو ته ځان رسوي. دوی زیاته کړه د پوزو استخباراتي ادارو کار د هیواد دفاع کول دي، اقتصاد سره تړلې مسلې حل کول دا پارلیمان کار دی. بلاول بټو دا هم ویل چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت نه خلک مایوسه شوی دي او په دې پوه دي چې پارلیمان یې مسلې نشي حل کولی، ځکه دوی هم مجبور شوی دي چې پارلیمان نه بهر د حکومت ختمولو لپاره د احتجاج لار خپل کړی. د پاکستان مسلم لیگ یو مشر احسان اقبال هم وایي چې د کاروباری ټولنې پوست سر لخکر سره ملاقات خي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د خلکو باور ختم شوی دی.
جو بزنس مین ہے وہ حکومت سے مایوس ہو کے اب آرمی چیف کے پاس جا کے آہو فغاں کر رہے ہیں.
احسان اقبال وایي خلک د حکومت نه مایوس شوی دي او خپل ګیلې اوس پوست ته کوي. د پوست سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاروباری ټولنې سره د شورو پر ورځ نږدې 15 ساعته اوږد دا ملاقات کړی وو او په دې ملاقات کې د خزانې صلاحکار حفیظ شیخ هم موجود وو. په دې ملاقات په سوشل میډیا هم سخت تنقید شوی دی، خو پاکستان کې د کپڑے کارخانو ایسوسیشن مشر اعجاز گوہر چې په دې ملاقات کې موجود وو یو شخصي ټلویزیون ته یې ویلي دي چې د پاکستان کاروباری ټولنه اکثر له پوځي مشرانو سره داسې قسمه ملاقاتونه کوي.
په کال 2014 کې د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله کې د ملک دننه د اقلیتونو د خوندي کولو لپاره دغه د حقوقو خوندي کولو لپاره فیصله کړې و. تر اوسه پورې په دغه باندې د کار نه کېدو له کبله یو کمیټه جوړه کړې ده چې دغه په دې فیصله باندې د جاج اخستو لپاره په ملک د اقلیتونو د حقوقو د سارنې لپاره کار کوي. د ډیور اډیو خبريال پیرول شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ په هیواد کې د اقلیتونو حقونو خوندي ساتلو په اړه په کال 2016 کې یو تفصیلي فیصله جاری کړې و. فیصله کې حکومت ته د لګکو مذهبي مقامات او د تحفظ لپاره ځانګړي فورس جوړولو او مذهبي ځایونو باندې حملو کې ککړ تنانو په ضد فوجداري مقدمات چلولو ویلي شوي وو. او اعلی عدالت حکومت ته په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په ضد د کرکې نه ډک مواد لرې کولو او د لګکو د بشري حقونو تحفظ لپاره ملي کونسل جوړولو په شمول یو شمېر نور احکامات هم جاری کړي وو. سپریم کورٹ د تیرو 15 کالو راهیسې دغه عدالتي فیصله نه عملي کېدو په سر وخت په وخت اندېښنې ښایي، او اوس سپریم کورٹ خپل دغه فیصله عملي کولو لپاره د یو ځانګړي بینچ جوړولو پریکړه کړې ده، او دې سره صوبایي حکومتونو ته عدالتي فیصله عملي کولو په ترڅ کې پورته کړی شوي ګامونو په حق له هره میاشت سپریم کورٹ ته رپورټ جمع کولو حکم هم ورکړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان د هند واک لاندې کشمیر کې د مسلمانانو د زورولو معامله په هر یو نړیوال فورم راوچتوي، خو دې سره پاکستان په خپله خاوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې د ناکامۍ په سر د نیوکو سره مخ دی. د بشری حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه او د لګکو مشران دریز لري چې پاکستان د اقلیتونو په ضد یو شمیر امتیازي قانونونه لري. د پاکستان دستور کې کم یو اقلیتي وګړي باندې د هیواد صدر یا وزیر اعظم جوړېدو هم بندیز دی، او دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند د ملي اسمبلی اقلیتي غړي عامر جی والا خوا دغه بندیز پورته کولو په اړه دستور کې د بدلون قانوني مسوده د حکومتي مخالفت له کبله رد شوې ده، او د بیرلو اندې کوونکي عامر جی وا د ملکی دستور دغه ماده د اقلیتونو په ضد یو امتیازي قانون بلی.
دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے، لیکن اس میں یہ احساس عدم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتا یا پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا.
اغه وای کو یو اقلیتی غړی د ملک صدر یا وزیر اعظم جوړېدو لپاره په کار اکثریت لري، او کنه خو اغه ته دغه سوکو باندې انتخاباتو کې د برخه اغستو اجازه ورکول پکار دی، او د امیر جیوا په خبره د پاکستان اقلیت دغه حق نه محروم ساتل خه خبره نه ده. د پاکستان حکومت په دې اساس د دغه قانوني مسوده مخالفت کړی دی چې ګنې پاکستان یو اکثریتي مسلمان ملک دی، او دا چې د ملکی دستور تر مخه دلته د صدر او وزیر اعظم جوړېدو لپاره مسلمان کېدل لازم دی. که څه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړی جمشید تامس د اقلیتونو تحفظ باوري جوړولو په ترڅ کې د اعلی عدالت پریکړه نه عملي کېدو په حق له واضح جواب نه دی ویلی، خو ډیوه ریډیو سره خبرو کې هغه هم ملي اسمبلی کې د قانوني مسودې رد کېدل نه یوازې د اقلیتونو خو د پاکستان لپاره هم بدمرغي بلی.
چې دا شوه ردا وړ خ کار شوه، ولې چې تاسو انټرنیشنلی پیپل ثینک چې زمونږ چې کوم کانسټیټیوشن دی هغه ډېر ډسکریمینیټری دی، چې هغه دا وایي چې یاره دلته نان مسلم نه خو صدر کېدای شي، نه پرائم منسٹر کېدای شي، نه آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کېدای شي. نو چې لږ چینجز را وسته او دی کې لا کې نو دی کې زما خیال دی دې سره انټرنیشنل امیج زمونږ ښه کېده، پر دا ډېر انفارچونیټ دی چې دا نه دی شوی.
په کال 2018 کې پاکستان کې ترسره شوې اخیرنۍ سرشمیرنو تر مخه د هیواد کل 220 میلیونه آبادۍ کې د لګکو شمیرې تر 10 میلیونو پورې جوړیږي، چې پکې 15 میلیونه هندوان، 4.5 میلیونه عیسایان او باقی پاتې احمدیان، سیکان او پارسیان شامل دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې
نو اوریدل چې څنګه دلته په امریکا کې دی خپل کار شروع کړ او اوسه وده ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دونکو اوسم تاسو ته امر غوښتو د بل راپور په لوتا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د صحت په اړه باندې د لنجمن قانون جوړولو پر ضد د ډاکټرانو احتجاج په لسم ورځ هم روان دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر د دغه قانون دفاع کړی دی، ولې ډاکټران وایي چې کینه په دغه کې اولس او ډاکټرانو تخپله تاوان دی. په دې حق باندې نور تفصیل لري وړي خبريال عبدالرزاق تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د صوبای حکومت لخوا منظور کړل شوی نوی قانون پر ضد د ډاکټرانو هړتال نن په لسم ورځ هم دوام لري. په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال په اړه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان یو خبري غونډې ته خپل وینا کې ویل چې د ریجنل او ډیسټریکټ هیلت اتارټیز قانون راوړلو مقصد د هسپتالونو شخصي کول نه دي، او دا چې د نوي نظام راتلو سره به عام اولس په خپل سیمه کې موجود هسپتالونو کې په اسانۍ سره علاج کولی شي.
دوی دا جواز پیش کوي چې سیول سرونټس سټیټس ختميږي، عام موږ چې نه ختميږي. پرائیویٹائزیشن یو لفظ دا پرائیویٹائزیشن نشتا دے ایکٹ سرا با دا سرا دا اختیار شی دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سرا چی دا 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 ڈاکٹرانو کمی فورن با دا سرا اتھارٹی وی چی دے با فورن ڈاکٹران علی دا سرا با اتھارٹی چی دے با فورن میڈیسنز علی یو لائن بجٹ با ما دا تا دا کال لو سر کے ور کڑے دے با غوالی لیت سے دا سرا پیسے کمی گی نو دے با گورنمنٹ تو وی چی مالا اضافی لگ دمرا پیسے را کا بل کالے مانا کٹ کا پرچئی با نگرانی گی علاج کے بگرانی ناراضی
نموڑ زیادہ کلا چی پٹول صبح کی نن ہم پو ہسپتالوں کی زیادہ تر ڈاکٹران خپل ڈیوٹی کوی خوپشمار یو سو ڈاکٹران چی پہلتال جلاس پورے کڑے دے دچا پر زد بچی د قانون مطابق کاروائی کولے شی
بسا چی کم احتجاج کئی اور نور خلق نور ڈاکٹران ہم فورس کئی چی تا صبح پیشنٹ کے ڈسرپٹ کوئی ویل امونگ آلریڈی شو کاز نوٹسز ورکڑل چی کم جرم دائر دی اور پروف شیا اتھارٹیز یو اگنی چی بھائی دا کسان واقعی دے ہر سکے انوالڈو چی کم دی ہو ایویڈنس سرا نو دے ول بی ٹرمینیٹڈ
د صوبی پکچا د ډاکټرانو لخوا شروع کړی شوی هړتال کې د هسپتالونو نرسنګ او پیرامیډیکل سټاف بشمول د نورو شوبو غړي هم د هغې ملاتړ کوي. بلخوا پیخور های کورٹ تا د ډاکټرانو د کیس سماعت تراغله د پروینشل ډاکټر اسوسییشن غړی ډاکټر یاسر خان د وزیر صحت دریز ردوی او وای چې په دغه قانون کې واضح لیکلی چې هسپتالونه با کارپوریټ باډیز وی د کوم نه چې مراد د هسپتالونو نچکاری ده. هغه زیاته کړه چې د قانون عملی کېدو سره به په راتلونکو کې د ډاکټرانو په پروموشن یا ترقې هم اثر پریوزي.
نن وزیر صحت صاحب وویل چې سیول سروینټ سټیټس نه ختمیږي او 2058 پورې به دا چلیږي. بالکل زه تاسو ته یو خبره وکم، دا مونږ ته کلیئر کړئ چې کوم سیول سروینټ آلریډي پبلک سروس کمیشن هغه چې تاسو یې دا و ډاینګ کیډر کې مونږ چو ڈائن کیڈر مینس دا چې هغه چې کوم دا هغه چې سر کې دا پوسټ ختم شي دینه پس نیکسٹ پوسټ راځي هغه بس تاسو اتارټي وکس اخلي. دوی مدا خبره چې کوم دا کس دیم دله به تاسو بیا پروموشن نه ورکوي او دی به تنګوي په حالو طریقو باندې چې دی ڈی آر ڈی ایچ آر ایچ تغاړه کی دي. لائیو ایگزامپل به تاسو دا رقم ایم ٹی ایس کې تاسو دا ایک امپلیمنٹ کړی دی، مطلب چې کوم ترشری کیئر ہاسپٹل دی بے کہ تر هغه ڈاکٹر تاسو یې تاسو لواله مونږ پروموشن درکو چتا اوس کوم دې زموږ ایم ٹی آئی ایمپلائیز شي، ادر وایز کتا سیول سرونټ ایم تاسو لا ایم پروموشن نه درکو. دا بالکل کلیئر ده جی، او چکم نه وک اصل یو ظاهری خبر ده، بس سر سیول سرونټ وینا اب د اتھارټی ملاجی دا دې ایک کلی کلی شوی.
ڈاکٹر یاسر خان وینا وچی یو ڈاکٹر هم په سړک احتجاج کول نه غواړي، ولی صوبای حکومت د خپل ژمنو نه پوره کول په وجه دوی په هړتال کولو مجبور کړی دي.
هم اوس هم دا ویو چې ګوره لاجیک سره راشي کې نه دا خبره وکي، تاسو مونږ کنوینس کې که مونږ هم کنوینس کو مونږ در سره منو که مونږ تاسو کنوینس کې تاسو را سره ومني د دې مسلې حل پکار دی. هم سره داسې مذاکرات کی چې هغه با اختیاري دی مون سره مخ کې واده خلافی درې سلور ځل یو ټرنز دی غشتي دی.
په صوبه کې د ډاکټرانو هړتال کې هغه وخت تیزی رااله کله چې د پیخور ضلعي انتظامی په لیډ رننګ هسپتال کې دفعه یو سل سلور سلویخت نافذ کړه، او وروسته پولیسو د ډاکټرانو خلاف کاروایی وکړه چې په نتیجه کې د لسونه سیوا ډاکټران جوبل شول او 15 پورې ډاکټران د درې ایم پی یو لاندې جیل ته ولېږل شول. د گرفتار شو ډاکټرانو ضمانت نن د جمعې په ورځ پیخور های کورټ منظور کړو. د ډاکټرانو د دغه هړتال له امله د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې یوازې بیړني حالت یا ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سهولتونه ورکړل کیږي، ولې نورې څانګې بندې دي چې له وجې مریضان د ستونزو سر مخ دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
خیبر پختونخوا یوب میډیکل کالج څخه د ریور رادیو خبریال احسان احمد خان د دغه ډاکټرانو د هړتال په حق لبانې تفصیلي حال راکړي چې هلته د هسپتال دننه د مریضانو او د ډاکټرانو څه حال لري. راځي چې دغه ته وکړو.
کتونکو دا وخ د ابتباد پایوب روختون کې ولاړیم دا چې په کوم ځای کې ولاړیم دا هغه ځای دی د دې روختون چې په دې ځای کې په عام ورځو کې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي نن تاسو لیدای شئ چې دغه ګڼه ګوڼه هاغومره نه ده وجه یې څه ده په دې ځای کې ځنې د ناروغانو سره راغلي تنان هم دي د دې سره هم خبره کوو ورور تاسو د کوم ځای نه راغلی نومره ته هم وښایې
انوارصیب زما نوم دی زه د علی نه راغلی یم
ښه او څه قسمه ناروغه
ده د تبې بیماری وه چې دلته ما رالم هغه ډاکټر صاحب سره مونږ خبره وکړه هغه وی چې لاړ شه بره ټیسټونه وکړه بره چې لاړم ټیسټونه والا خوا ته هغه وی بایي زمونږ دلته اړتال دلته ټیسټونه نه کی بیا زه لاړم بار دا د 2000 روپو ټیسټونه مې بار وکړه هغه وی چې ډینګي شکایت دی اوس دلته د داخلي ماخلې د دغه سکونجایش نشته اوس دغه لپاره دغه ګرځو
خو آیا بیا د دې هم خبرې چې دغه ډاکټران ځینې غوښتنې لري حکومت منلو ته نه دی تیار
نو هغه خو څه وویل چې اوس هغه حکومت خو هغه دغه خپل کار دی ځکه چې موږ ته خو ډېر زیات تکلیف دی زما هفته وشوه چې دلته په هوټل کې پاتې کیږم او دغه مریض بیا مراوله ما څه قسم دغه نه کیږي بار توفیق زما نه کیږي چې زه هلته په پرایویټ کې دغه وکړم اور دلته کې حالات دغه دي چې موږ ساده ټیسټونه ساسو په مخ کې دي چې دا د 2000 روپو ټیسټونه ما وکړ دلته دوی موږ نه کوم ځمړتاله د
دغه ډاکټرانو د اتحادیه کوم مشران دي هغه هم په دې ځکه کې موجود دي د حقي سره هم خبره کوو چې د ډاکټرانو د اتحادیه دغه مشران کوم غوښتنې دي او ولی دغه هړتاله روان ساتلې دي ډاکټر صاحب تاسو خپل نوم او پیژنګلو هم
زما نوم ډاکټر ماجد دی زه دلته ایز اسسټنٹ پروفیسر کار کوم دلته یو قانون راغلی دی ایم ٹی آئی ریفارمز ایکٹ 2015 اوس دغه قانون حکومت دا کوشش کوي چې دا چې کوم پیریفری واړه هسپتالونه دي ډسٹرکٹ لیول باندې یا چې کوم آر ایچ سی دي یا هغه سیټ اپ ته دغه قانون توسیع کول غواړي هغه قانون باره کې موږ دوی ته دا ویو چې دا بیسیکلی نجکاری ده ځکه چې دا اختیار به د محکمه صحت نه حواله کړی شي اتارټیز ته اتارټی کې با پرایویټ خلک وی اغه اتارټی با خپل فیصله په خپل کوي کله چې دا اتارټی خپل فیصله په خپل کوي نو اغه به بیا غی ته دا ټاسک والا شوی دی چې موږ به تاسو له نورې پیسې زیات نه درکو مخصوص ګراند به درکو باقی پیسې به تاسو په خپل ځان لپاره پیداګیر نه کوي نو اغه پیداګیر نه به څنګه کیږي دا اتارټیز به بیا د هسپتالونو نه د کمایي ذریعہ جوړي څنګه به جوړي او پی ډی پرچی به ګرانیږي الټراساوند فیس به زیاتیږي سی ټی سکین ایم آر آی به زیاتیږي د علاجونو معالجې د داخلي فیسونه د اپریشن فیسونه به زیاتیږي لہذا دا پرایویټایزیشن دی عملاً به حکومت په دوی منې سامل درآمد بیا نه لري هغه وجه دا چې تاسو د ایم ٹی آئیز کې دا چې کم تدریسي هسپتالونه دي په دې کې وګورئ دغه قانون مخکې نه نافذ دی زه د عامو خلکو نه عوامو نه دا تپوس کوم چې نن نه درې کاله مخکې او څلور کاله مخکې په دې هسپتال کې تاسو کم فرق محسوس کو کدا قانون دومره ښه وي او د پرایویټایزیشن سره دا مسلې حل کېدې فکر خدا و چې دا هسپتال نن د شفا هسپتال یا د اغا خان هسپتال په لیول باندې ولاړ وي کنه
د دغه ډاکټرانو د اتحادیه یو بل مشر سره هم ولاړ دی د دې نه به دا پوښتم چې آیا تر کومه به دغه احتجاج روان وي او د احتجاج کې د حکومت زیان زیات دی او که د عام ولس ډاکټر صاحب خپل نوم پیژنګلو کوي او دا راته وایي چې آیا حکومت ستاسې چې کوم اتحادیې دي د ډاکټرانو خبرې اترې روانې کړې دي کوم امکان شته چې دغه ستاسې احتجاج چې دی دا به ختم شي
زما نوم ډاکټر سلیم دی زه د ګرینډ هیلت الائنس خیبر پختونخوا ممبر موږ په سړک کې دنده ډېر خپه یو ډېر په ډک زړه منتې د احتجاج کوو او دا سرویسز مو بند کړي دي خو ګورمنټ ټول ګورمنټ چې دی د خیبر پختونخوا هغه ټول صرف چې دی د عمران خان کزن نوشروان برکی صاحب د یو حکم صادر کولو دپاره ټوټل عوام او ټوټل ګورمنټ او ټوټل ډاکټر کمیونټي او ورسره الایډ سټاف څومره هیلث کمیونټي چې دا هغه بازاب کې کړی دا د هغه دی طرف نه موږ ته پراپر څه قسم داسې اپروچ نه دی شوی د مذاکرات د لپاره یا زمونږ د ګریوینسز یا د زمونږ چې څومره په دې منته افغان دی یا څه دی هغه د لری کول د لپاره څه اپروچ موږ ته نه دی شوی
دغه صورتحال ستاسو په وړاندې دی چې غوښتنې د ډاکټرانو دي او د حکومت نه دي حکومت او د ډاکټرانو ترمنځ چې دغه کوم جګړه روانه ده د دې نیخ په نیغه اغیز چې دی هغه په دغه ناروغانو او دغه ستونزې سره مخ دي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان
په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خیبر پختونخوا کې د نوی قانون اکشن ان ایډ فار سیول پاور اینڈ ریګولیشن چې کوم قانون پر ذکر شوی دی د دغه پر ضد باندې د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا نن په صوبایي اسمبلی کې په دې فیصله شوی دی چې دوی به د پېښور های کورټ ته دغه پر ضد ځي. دغه په حق لبانې د ډیو رادیو خبریال حمید الله نور تفصیل تاسو په خپل لاپور کې وړاندې کړي.
د پختونخوا په اسمبلی کې د تمام مخالف ګوندونو غړو او پارلماني لیډرانو د حکومت لخوا د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د لانجمن ارډیننس پر ضد په پېښور های کورټ کې د چیلنج کولو او د ریټ پټیشن جمع کولو فیصله کړې ده. اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی ډیون نیوز ته وایي د حکومت دا فیصله غیر عیني ده او د اپوزیشن تمام ګوندونه د دې قانون پر ضد عدالت ته راتلو په فیصله کې شریک دي.
کل دې د دې ارډیننس موږ مکمل مخالف یو او موږ ټول اپوزیشن په متفقه تور فیصله ده چې موږ به خپل وکیل نسو او دا ټول ممبرانو دستخطونه وای چې سمره د اپوزیشن ممبران دي. های کورټ هم موږ شکریا ادا کوو دغه اغه هم دغه نوټس اخستې دي چې دا خدا سي دي چې دا قانون چې دی هغه ختم دي او بارډینس باندې به دا صبح چلےږي دا او دا انتهایی خطرناک وندې شي دي. نو موږ په سیملی کې هم تاریخ التوا به جمع کړي دا او موږ بریټم کوو.
د عوامي نشنرګون خوشدلحان اډوکیټ او د جماعت اسلامي عنایت الله با در روان ګل پورس د مقدمه های کورټ ته وړي. خوشدلحان اډوکیټ وایي د دې قانون د لارې د قبایلي ضلعو نه پسته د صوبې د تمامو ضلعو د خلکو انساني او بشري حقونه خوړل شوي دي.
دا بالکل ناجیزه دی، غیر آئینی دی، غیر قانونی دی. اس قسم مطلب پہ چې لیګل پوزیشن نشته دی ځکه چې الریډي د مونږ د اسمبلی سیکشن روان دی. دا آرډینس په پدنتا باندې مبني دی. مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به دا های کورټ کې چیلنج کوو. ان شاء الله مونږ په دې سلسله کې نن به خپل کوم ټیم دی وکیلانو هغه سره ملاوي کړو. زه نه اتلا خان او مونږ هغه سره ان شاء الله منډه باندې به دا مونږ داخلو په های کورټ کې. مونږ دا امید دی او یقین دی چې ان شاء الله مونږ به هغه ته انصاف ملاوي ځکه دا یو ظالمانه آرډینس.
حکومت په 19 ستمبر په قبایلی ضلعو کې د دې قانون د دوامدار ساتلو د ریټ پټیشن په جواب کې عدالت ته ویلیو چې دا قانون د 15 اگست نه پسته د اورډیننس په شکل کې اوس په ټوله صوبه کې نافذ شوی دی. د جماعت اسلامي عنایت الله وايي دا قانون چې یوازې په قبایلی ضلعو کې عملی وو نو هغه وخت هم د دوی ګوند په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو.
تور قانون ایکسٹینڈ کرے جو کہنے کے علاوہ چھ خلق پنی وے کیگی او عدالت نے باغ نشی آزاد اولے او اگہ با انٹرنمنٹ سنٹر کی دا 90 اور زیادہ زیادتی کھو دے کیگی دا اگے بھائی سو کپوس نشی کا ولے دا ٹائپ لیک لاف جنگل کیوں نہیں دے وجہ نہ منگا دا ان بنیادی انسانی حقوق خلاف ورزی دا او تولا پوزیشن شریک بندا فیصلہ کڑی دا منگا پا عدالت کی چلے چکو.
دا پختونخوا پ اسمبلی کے شتن او نمائندگی لرن کی سیاسی گوندوں نے علاوہ دا پختونخوا دا جمہوری اتحاد د جنډې لاندې سیاسي ګوندونو یعنی قومي وطن پارټي، مزدور کسان پارټي، عوامي ورکر پارټي د زیارت په ورځ د دې لانجمن آرډیننس پر ضد عدالت ته راتلو پریکړه او اعلان کړی دی. د اولسي او سیاسي تنقید لاندې د دې لانجمن قانون ټول صوبې ته په خورېدو د صوبایي حکومت د قانون وزیر سلطان خان ډیون یوست ویلیو دا یو عارضي بندوبست دی او هر نوي وظیفه پات وی ګوري چې دا قانون ختم کړي او که دوامداره وساتي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ډیون نیوز په خبر.
گرانو په درمردون کوسم ساسې پام را ګرځو د بلاپور په لوتا په بلوچستان صبح کې د بيدرکا خلکو خپل خپلوانو د بلوچستان په پایتخت کوټه کې د خبری زرایو بخنه غواړم د میډیا د دفتر مخې ته یا چې کوم الته کې مطبوعاتي دفتر دی پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. په دغه باندې د ډیورډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په بلاپور کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوه. په کوم کې چې د مدني ټولنې فعال غړي د بېدرکسوي راشد حسین کورنۍ او نورو کسانو ګډون درلودي، دوی څه دا ډول شعارونه ورکول:
انساني حقوقي کارتور راشد حسین بلوچ کو،
انساني حقوقي
کارتور راشد حسین بلوچ کو،
د وایس پار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویل چې راشد حسین د پاکستان په غوښتنه باندې په 2013 کې د دسمبر پر 13 باندې د عرب اماراتو د شارجې په شار کې د حکومت له لوري نیول شوی دی. د دې په خبره چې حالته بیا تر شپږ میاشتو پورې دی بېدرکو، بیا لاغه وروسته د روان کال د جون پر 22 باندې و پاکستانی چارواکو ته په لاس ورکړي چې په ځانګړې شخصي تیاره کې دلته راوړي. د دې په خبره چې د راشد حسین د بېدرک کېدو 10 میاشتې شوي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ ډول درک نسته او کورنۍ په هیڅ باندې خبره نه ده.
پاکستان ته ورکړي دي، د پاکستان دلته د ایجنسی والا راوست دی او ته اوس پورې انویسټیګیشن کې دی، ته بغیر قانون سو بغیر هغه سره جوه والا څنګه ورکړي دی عدالت کې پیش کړ یا منظر عام تر راول، مطلب لاپتا کړ دی یا تو دا دی وجه دا نن مظاهره مجددی منظر عام تر راوند لپاره دا مظاهره کړ.
د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان غړي بيبي ګل بلوچ ویل چې موږ د درخواست د حکومت له لوري و پرانستل سوي کمیسون ته هم ورکړي دی.
راشد حسین کمیشن میں ان کا پیشی تک کمیشن والے کہہ رہے تھے، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ راشد کو پاکستان میں لایا گیا ہے لیکن پھر پاکستان نے واپس امارات بھیجا ہے.
دا عدالت قاضی ویل چې راشد حسین بیرته و عرب اماراتو ته په لاس ورکړی دی. د دې په خبره خپل تنسته په دې باب موږ له حکومت سره د راشد حسین د بيدرکه کېدو او د د کیزی پاکل باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی سرما د خبرو کولو تکل وکړي خو بریالي نه شولو. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان له لوري ویل سوي دي چې په بلوچستان پوهنتون کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په زور باندې د بيدرکسو خلګو لپاره مرکز پرانستی دي چې هلته خلک ژدي او بیا ودوی ته سزاوي هم ورکوي. د دوی په خبره چې دا پر تعلیمي چاپیریال باندې ډیر بد اثر غورځوي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ: فیسبوک POADIVA، Twitter @VOADiva, Instagram @VOADiva, and for YouTube @VOADiva News.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شئ.
تیره هفته د جمعیت علماء اسلام مشر مولوی حنیف د نامعلوم وسلوالو لخوا د وجل کېدو پر ضد نن په چمن کې د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نېشنل پارټۍ په مرسته باندې یو احتجاجي مظاهره شوې ده. د ډیو رډیو خبریال نعمت الله سرحدي د دې تفصیل وړاندې کوي.
دغه احتجاجي لاروین او غونډه د مذهبي جماعت جمعیت علماء اسلام له اړخه دلته په چمن سره د شارګوټي کې ترسره شول چې غوښتنه کول چې په تیر اونۍ کې په چمن سره د شار کې په بمی برید کې وژل شوی د دوی د ګوند یو مشر مولیانی په وژنه کې ککړ خلک دی ونیول سي، کنه د دوی ګوند په نور سخت احتجاج لاس پوري کې. د دغه مذهبي ډلې کارکونکو په لاسونو کې د خپل ګوند او تور بیرغون نیولو سره سره د احتجاجي شعارونه پر لیکل شوی کاغذي پاڼه هم په لاسونو کې نیولې وي چې په کې د حکومت په ضد شعارونه لیکل شوی وو. خو دغه لارو د چمن په مرکزی بازار کې د یو غونډې رنگ واخیسته چې ورته د ګوند مشرانو خپلې ویناوي وکړي او پر حکومت په خاصه په سکیورټي ادارو باندې سخت نیوکه وکړي چې په ګڼاګونه بازار کې په بمی چاودنه کې یو عالم په نقشه کېږي او د حکومت هغه داوی ولې یوازې داوی ثابت کېږي چې دوی سیاسي لیډرانو ته تاپوس ورکوي. په دغه محل د وژل سوي د مذهبي ډلې د مشر مولوی حنیف زوی مولوی حافظ قاسم ویډیو ته څه دارنګ وویل:
د پاکستان د هغه اعلی قوتو سره چې هغه دغه حکومت جوړی او حکومت جوړولو ننولو کې د دې لوی کردار وي چې هغه د ومشت د شی په ګوته کې چې مولانا صاحب خود پاکستان یو باعزت او انتهایی مخلص شهری ولو دا په څه باندې قتل سو او زموږ احتجاج به در هغه وخته پورې شروع وي ان شاء الله تعالی چې موږ ته دا شی په حواله کیږي. موږ نن پر امر احتجاج مظاهره کوو، بیا هم پر امنه، بیا هم پر امنه.
په دغه احتجاج کې عوامي نېشنل پارټي هم د مذهبي ډلې حمایت کړی و. صوبایي سکیورټي اطلاعات محبت کاکا هم د ډیوه سره په خبرو کې د مولوي احنیب د قاتلانو غوښتنه د هغه حکومت څخه کول چې په کوم حکومت کې د دوی جماعت هم شامل دی.
د مولانا محمد حنیف سره مخکې هم زموږ ډېر درانه علما اکرام او قبایلي خوانین د شهادت لارې د دې وطن کې خپل سرونه بایللې دي. نو موږ دا هیله او امید لرو چې د دغه رنګه واقعاتو برخلاف قومي سیاسي مذهبي قیادت چې درڅو سره یو سوی نه وي، سره راټول سوی نه وي، او د هغه چا په خلاف په شریکه جهد او کاوش ونه کې، نو دغه رنګه پیښې به خدای مکه خدای مکه چې پر روانو کې په هم کېږي.
د مذهبي ډلې دغه مشر مولوي حنیف د تیرې میاشتې پر 28 تاریخ باندې په چمن ښار کې د موټرسایکل بم په ذریعه په نقشه سو او وژل سو. پر ملکي سطح باندې د پر وژنه د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا ډېر سخت عکس العمل ښکاره سو، خو حکومتي چارواکو تر اوسه د ده په مرګ کې ککن خلک د هغه دعوه برسېره نه دي نیولي کوم چې دوی کړي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
مردون کو سم تاسو پام راګرځو د بل لپور په لوتا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تورخم په لوی لار باندې د کاروبار یا د تګ را تګ د ټکونو لپاره چې کم د سلیریش د ساتو پوري د پرانستو، یعنی سلیریش ګنټیش په ورځ بد دغه لار اخلاصې دو په حق لچې د پاکستان حکومت کم دریز یا فیصله مخې تراغلی و. د هغې وروسته دغلته په زرګونو ټرکونه دواړو خواو ولاړ دي، او د ډیورډي خبریال ابراهیم شینواری وایي چې د دواړو خواو شکایتونه دي چې ګینه دغه ټرکونو تر تګ په لار کې مشکلات دي. نو تفصیلی راپور هم دغې نه وورو.
د پاکستان حکومت لاړخه د دغه کام پورته کولو چې د تورخم پولې تر څلور ساعتونو پرانسته، او د دغه داوو باوجود چې داسې کولو سره به د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت آسان او اضافه شي، د تیرو څو ورځو راهیسې د مختلفو وجوهاتو له امله پېښور نه تورخم پولې او همدغه د پولې پورې غاړې هم د زرګونو په شمېره کې د تجارتي ټوکو نه ډک ګاډي رئیسار شوي، د کومې له وجې چې ځایي تاجران او بیا په خاصه توګه ترانسپورټران د مشکلاتو سره مخ شوي. ورسره د دغه ډکو تجارتي ګاډو ناګه هغه رئیساره دور لوجې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی سړک عام ټرافیک هم متاثر شوی. خدا چې ولې د دې باوجود چې اوس د پاکستان لاړخه د تورخم پول شپې ورځ خلاصي، دومره په لوی شمیره کې تجارتي ګاډي د پولي دواړه اړخونو تر ایثار شوی. شان افضل د چا تعلق چې د افغانستان ننګرهار ولایت ارزانا ولسوالۍ سره دی، او د تجارتي توکو ډک ګاډي د پاکستان اړخته په پول د رش لوجې ایثار شوی، وایس اف امریکا ډیو ته د خپل مشکل په حق له ویل.
دا راست دې دغه مون جوړ شو پیر عمران خان دلته راغی، ټیلا غره جوړ کړ کنه، دا غین رسته د انتخاباتو شو، دا غین رسته دا ټیلا غیم جوړ کړ، اوس دا 24 غنټي چې وی کنه خپل وته ګمره کې وی ایتان راغلی دی، دا کانټینر ورو دي شینو کارونه هلته من کیږي، نو دلته ګټ پاسونه وو شلارل ته پاس کیږي نه، دا افغانستان طرف ته مساله ده، او بل چې دا غی خونه مونږ راکی وزو مونږ ته وځي 24 غنټي بس تاسو کار کیږي، مونږ چې څلور بجې راکی وزو مونږ له کشتم والا کار نه کوي، نو د دې نه اوس مونږ نه شي دا 24 غنټي څنګه دغه شو کنه. دې په اوس ولاړو د سبا لس یولس بجو پورې مونږ ولاړو، په یولس بجې باندې مونږ له خالی لارو ګډ پاسونه راکوي بیا مونږ ځو.
د د شان افضل سره موجود دغه تنور ډراورانو هم دغه د دریس پخلی وکړو او وی ویل چې 13 میاشت دوه ورې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تورخم دوره زندیدو د اشوري دوه رخصتې بیا د تورخم پولې تسلیر ساتونو رسمي پرانستي او په اخر کې په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو لوجې تر لس ورځو پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ګاډو تګ راتګ متاثر شوی وو چې لوجې د کراچۍ بندر نه تورخم پولې د زرګونو په شمېره کې تجارتي ګاډي رئیسار شول. خو د دغه ترڅنګ داسې هم ګونګوسې دي چې د تورخم په پوله د نېشنل لاجستیک سیل عمله او د پولي امنیتي ځواکونه هم بغیر د سبجې خودلو هغه غاړو له هم افغانستان ته دلته اجازه نه ورکي چاته چې د کسٹم کلیرنس نه پس گیټ پاس هم جاری کړای شوی. یو ځایي تاجر او د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز مرستیال مشر حاجی جابر شینوار یې چې هیڅ کومه اداره د تجارتي غاړو افغانستان ته لیږلو کې راغلي تعطل په حق ذمہواری قبلولو ته تیار نه دي او هغه په دې تکل کې چې دغه علت معلوم کړي.
اوس مونږ چې دا کوم گاڑی په لارو کې ودرېدلې دي هغه طرف ته مودرېدلې او دې طرف ته پاکستان غاړي طرف نه مودرېدلې دي، نو مونږ په یو یو گاڑی باندې کم از کم 15-20 منټ ټایم اخلي. یو څوک هم دا ذمہواری نه قبلې، څوک په ایجنټانو باندې الزام لګي، څوک په انل سی باندې لګي، څوک په ایف سی باندې لګي. مونږ اوس دا معلومات کړو چې دا کوم ځای کې دا گاڑی رہی سارګي گیټ پاسونه اور سره دوی سره تقریبا د 30 تاریخ والا گیټ پاسونه مې اوسینه نن گاڑی ولاړ دی، دا گاڑی نه دی وتلی. په گاڑی گیټ پاسونه کم از کم 1500 وشي او اوزی پکې درې نیم سو الیا څو پکې اوزی.
په تورخم کې موجود د پاکستان کسٹم عمله هم منی چې دا مهال هغوی د ورځې او شپې په کچه د 400 نواخله تر 1500 پورې د تجارتي توکو نه ډک ګاډو ته ګمرکي چارې ترسره کولو نه پس افغانستان ته د تلو لپاره گیټ پاسونه جاری کوي. د کومې نه پس د هغوی په وینا هیچ چاته هم دا اختیار نشته چې دغه ګاډي بلا د څه وجې رایسار کړي. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د پاکستاني چارواکو د دغه ګام نه پس چې په محدوده شمېره کې د خپل اړخه ګاډو له افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي، د افغانستان د پولي امنیتي چارواکو هم د خپل اړخه هم په دغه هم رشمیره کې د هغې اړخ نه ډک او تشګاړي پاکستان اړخ ته راپریدي. د کومې لوجې چې د افغانستان اړخ ته هم په لوی شمېره کې ګاډي رئیسار شوي. پاکستانی تاجران او ترانسپورټران غواړي چې باید د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي د دغه شخړې واري لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي او د پولي دواړو غاړو ته د ګاډو تګ راتګ کې مخې ته راغلي مصنوعي خنډان دې لرې کړی شي چې دغسې د ګډ تجارت په اړه ټاکلي شوي هدفونه ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
تیره هفته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پردوس شکاوان ویلی وو چې حکومت یې فکر کوي، غور کوي چې د میډیا لپاره هم د عدالت یو بندوبست وکړي. خو د دغه پر ضد باندې نن د پاکستان د میډیا د مختلفو تنظیمونو لخوا یو غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې دی فیصله کړې ده که چرته حکومت لخوا په میډیا باندې نور بندیزونه یا دغسې کوم د میډیا عدالت د جوړېدو کومه خبره کیږي، نو دوی به ټول په شریکه د دغه سخت مخالفت کوي او وایي چې د دې هر څه وړاندې په ملک په میډیا باندې قدغنونه دي او دوی نور دغه قدغنونه یا بندیزونه نشي برداشت کولای. د ډیورډ خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د مطبوعاتو مدیرانو، مالکانو او صحافتي تنظیمونو په متفقه توګه د حکومت لخوا د ځانګړي میډیایي عدالتونو د جوړښت فیصله رد کړې او په هیواد کې په میډیا د قطغن لګولو او د مخکینه په لګول شو بندیزونو کې د اضافه په حکومتي وړاندیزې اندېښنې ښودلې. دا پریکړه د آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر، پاکستان براډکاسټنګ ایسوسیشن او د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په شریکه غونډه کې شوې. په دغه غونډه کې کوونکو هیواد کې د میډیا په ازادۍ د قطغن لګولو او په میډیا د وړاندې څخه لګیدلې بندیزونو کې اضافه باندې اندېښنه ښکاره کړې او په غونډه کې د صحافت د میدان سره اړه لرونکو تنانو د حکومت څخه په سمدستي ډول د میډیا مخالف فیصله بیرته اغستلو غوښتنه هم شوې ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې 13 میاشت د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ملکي د مطبوعاتو د مسلو د هواري دپاره د خصوصي عدالتونو د جوړښت خبره کړې وه. پاکستان کې د موجوده حکومت په واک کې د راتلو سره سم که یو خوا په میډیا او مطبوعاتو قطغنونه زیات شوي، نو ورسره تر دې وخته پورې په زرګونو صحافیان د بجټ د کمی په پلمه د مطبوعاتي ادارو څخه وښکلي شوي. د کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر صدر عارف نظامی چې پخپله هم په دغه غونډه کې موجود و، ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه ځانګړي عدالتونو مخالفت کوي.
ایک نقطے پہ سب کا اتفاق تھا کہ جو یہ خصوصی ٹریبیونل ہے، اگر یہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا جائے گا اور اس زمن میں کوئی راست اقدام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی انتہائی اقدام جس میں اخبار بند کرنا یا چینل بھی بند کرنا، اس قسم کے معاملات بھی شامل ہیں.
ہغوائی ٹول گڈن کوں کی پیوہ نقطہ متفق ہو چکا حکومت دا دغزانگڑی عدالتوں دا جوڑولو حسا کوی نو دا دے بسخ مخالفت کوی او پا دے لڑکی کا ضرورت پیخ شو نو اخبارونا او ٹیلی ویژن چینل بہم تڑلی کی گی. دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکر گروپ مشر پرویز شوکت ڈیو ریڈیو توائی د هغوی د تنظیم آئین که یو خوا د صحافت تا ازادی خبر کوین، نو بل خوا دغه آئین د مطبوعاتی ادارو که د کارکونکو د پاره ضابطه اخلاق هم ټاکی او باید چې ورکران په دغه ضابطه اخلاق عمل درآمد باوری کړي.
میں نے ان سے کہا پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری مدد لینی ہے تو ہمارے ساتھیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے ہمارا تو موٹو ہی یہ ہے آزادی صحافت پی ایف یو جے کا.
ہغوی ما مالکانو تو ویل ک د ہغوی د ورکرانو مرسته پکاروی، نو لومبلی خودی د خپل ورکرانو د حقونو سادنا باور کړی او د پاکستان یونین اف جرنلسٹ نارا هم د صحافت آزادی دا او د دې آزادی د ساتنې د پاره به په هر ډګر هڅه کوي. د صحافیانو د نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډر د رپورټر مخه په ګرد نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په حق له د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان یو سل دوه څلوېښتم نمبر باندې ولاړ دی او د تیر یو کال په مقابل کې دلته د اظهار ازادي راکمه شوې ده او حکومت د ښکاره سنسرشپ د لارې په میډیا فشار اچوي. پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلو مالکان په داسې حال کې د رایې د اظهار د ازادۍ خبره کوي چې هم تیره ورځ د یو شخصي ټي وي چینل ایر وای په زنون ملازمین د نوکرو څخه ګوښه کړي. څېړونکي وایي چې په ګرد هیواد کې د اشتهارونو کاروبار څلوېښت فیصد راکم شوی او د دې بد اثر په ټي وي صنعت هم غورځېدلی. صحافتي تنظیمونه تور لګوي چې د میډیا مالکان او حکومت د پټ طاقتونو ایجنډا په وړاندې بیایي. د پاکستان یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه هیواد کې د تیرو دوو کلونو دوران د پنځه زره څخه زیات کسان د اخبارونو او ټي وي چینلو څخه برطرف کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
صدر مردوں کو دوائی صف امریکہ ڈیو ریڈیو دو ٹی وی دائی اور ساتھا خبری خبرونا پدیز ہے کہ پائی طرح سی ساسو ناخلو اجازہ دالا فمان.